ساعت د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې ولسي جرګه په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کوي. په کونړ کې د شپې د عملیاتو پر ضد مظاهره شوې ده. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
ولسی جرګه وایي تمه لري چې د افغانستان د کابینې نومول شوي وزیران به ژر تر ژره له دې جرګې څخه د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ور وپېژندل شي. د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د انتحاري حملو د پلان جوړولو په تور درې کسان نیولي، او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وژل کېدو په سیمه کې وژل کېدل په سیمه کې د سولې د هڅو وژل بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه وایي تمه لري چې د افغانستان د کابینې نوی نومول شوي وزیران به ژر تر ژره له دې جرګې څخه د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپېژندل شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګې ته د دې سرپرستو وزیرانو په معرفي کولو کې ځنډ د دولتي ادارو د سرپرستۍ د قانون له پامه غورځول دي.
د اساسي قانون د تلوش پته ماده لمخي ولسمشر مکلف دی چې هغه کسان چې باید د اعتماد رای واخلي ولسی جرګې ته معرفي کړي. که په دې کې ځنډ راځي، دا نه یوازې چې د هیواد د قوانین خلاف دی، د خلکو د ګټو خلاف هم دی. ځکه یو څوک چې رسمن دی ادارې مشر نه وي، هغه نس کولای چې چاري هڅې چې لازمه ده تر سره کړي.
افغان ولسمشر په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر دفتر ته دنده سپارلې چې نومول شوي وزیران د اعتماد د رایو د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان په کابینه کې د ټاکنې وروسته له هغې وشوي چې یو شمېر پخوانیو وزیرانو په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره له خپلو حکومتي دندو استعفا وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې درې کسان د انتحاري حملو په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولې. د دې ادارې لخوا نن ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه مشکوک کسان یې د یو لړ تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې نیولې. د ملي امنیت ریاست وایي چې نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په تروریستي او ورانکارو عملیاتو کې ښکېل و. چارواکي وایي چې د ملي پیوستون د پروګرام په ترڅ کې په بغلان ولایت کې لس پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په بغلان ولایت کې د کلیو پراختیا د وزارت د ملي پیوستون د پروګرام مسؤل انجینر سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو لګښت شاوخوا 19 میلیون افغانۍ ترسیږي او سلګونه کورنۍ بطري ګټه واخلي. په دغو پروژو کې د څښلو د پاکو اوبو د سیند شاوخوا استنادي دیوالونه او نورې وړې پروژې شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ 55 پوله، یو روپۍ یورو و 20 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 538 افغانۍ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د مشکوکو امریکایي بې پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدل په سیمه کې د سولې د هڅو وژل دي. چودري نثار پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دوی به پر قبایلي سیمه د جمعې د ورځې له برید وروسته له امریکا سره د پاکستان د همکارۍ په ټولو اړخونو له سره غور وکړي. نوموړي وویل واشنگټن سره پر دوه اړخیزو همکاریو او اړیکو د بیا غور لپاره د حکومت یوه بیړنۍ غونډه رابلل شوې ده. د همداراز وویل چې په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالتونو سفیر هم د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی. په عین حال کې راپورونه وایي چې پاکستاني طالبانو د بیت الله مسعود د ځایناستي په توګه خپل نوی مشر ټاکلی. د ازادي راډیو مشال څنګه د ځینو طالب سرچینو په حواله ویلي چې خان سین چې په سجنه شهرت لري د طالبانو د شورا لخوا د مشر په توګه ټاکل شوی، خو ویل کېږي چې پاکستاني طالبانو ځینې قومندانان د سجنه له مشرتابه سره مخالفت لري. راپورونه وایي چې پرون د سعودي عربستان د جنوب په یو زندان کې زندانیانو بلوا کړې چې د زندان د امنیتي ساتونکو لخوا په ډزو دوه تنه بندیان ټپیان شوي هم دي. یوې سعودي ویبپاڼې ویلي چې د بریده د ښار په دې زندان کې د زندانیانو څو خونو ته اور اچولی. دې سعودي ویبپاڼې ویلي چې په زندان کې د ګډوډۍ سبب تروسه نه دی څرګند. سعودي چارواکي هم په زندان کې د اور لګیدنې پیښه تاییدوي. سیمه ییزو خلکو ویلي چې دا زندانیان د جنایي جرمونو له کبله دلته ساتل کیږي. هغه زندانیان چې د امنیتي جرمونو او یا د حکومت خلاف د سیاسي فعالیتونو له کبله بندیان دي، د دې بلواګانو له سیمې لرې په یوه بله ودانۍ کې ساتل شوي دي. روسا له هغې چې یو وسلوال کس د امریکا د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې په ډزو یو امنیتي مامور ووژه او څو تنه نور یې ټپیان کړل، اوس چارواکي وایي چې د هوایي ډګر بیرته په بشپړه توګه پرانیستل شوی. د شنبې په ورځ د دې هوایي ډګر چارواکو اعلان وکړ چې دریم ترمینل اوس په بشپړه توګه د مسافرو لپاره پرانیستی دی. دا سیمه وروسته له هغې د پولیسو د څېړنو لپاره تړل شوې وه چې مشکوک 23 کلن پاول انتونی پکې د جمعې په ورځ د ټوپک ډزې وکړې. پولیسو نوموړي تر نیول کېدو مخکې په ډزو ټپي کړ. چارواکي هڅه کوي چې د دې برید انګیزه پیدا کړي. ویل کېږي چې د مشکوک وسله وال کس د ترانسپورتي امنیتي مامورین په نښه کړي ول. دا اداره د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ډګرونو کې امنیتي چارې سنبالوي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ تایید کړه چې دوه فرانسوي ژورنالستان د مالی په شمالي خرګوټي کېډل کې وژل شوي دي. دا دوه خبرې لن وسلوالو کسانو تښتولې وو. د خبرونو پای.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. د رواني خبرونې په دوام کې وابري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې ولسی جرګه په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي، خو د مشورتي جرګې د دایرولو مسؤلان بیا وایي چې جرګه به د روان عقرب په وروستۍ ورځ جوړ شي. په کونړ کې د شپې د عملیاتو پر ضد مظاهره وشوه.
کمنګ اساسي قانون کې منګ ته دا ویل دي چې هر څوک، هر دولت، هر ورګان چې د چا کور ته ځي هلته به یو څو ورګانونه موجود وي.
د افغانستان د رګبي ملي ټیم د څو هیوادونو په سیالیو کې دوهم مقام خپل کړ.
په دغه کې څلور ملکونه اشتراک درلودل او موږ په دغه تورنمنت کې دویم شولو.
ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار تاس پروګرام هم د دې خبرونې په دوهم نیمای کې وړاندې کیږي. تاسیز مشغل ازادي رادیو څخهوري. د ولسی جرګې اداري پلاوی او یوش مرغړي په وای چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. دا خبر د ولسی جرګې دوهم منشي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. وی ویل چې مشورتي لوی جرګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. له بل خوا د مشانو جرګې دوهم رسیال وای تروسه پوری دوی په لوی جرګه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. د دې موضوع تفصیل اجمل انور دی کوي.
د افغان حکومت د پریکړې لمخې په راتلونکو دوونو کې د افغانستان د خلکو د شاوخوا 3000 استادو په ګډون په کابل کې مشورتي لوی جرګه جوړیږي. خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مشورتي لوی جرګې په ګډونوالو کې د ولسی جرګې اداري هیئت او ګڼ شمېر غړي ونه وسی. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مشورتي لوی جرګې جوړول د افغانستان د اساسي قانون خلاف کړنه ده. خغلی عرفان وایي د ولسی جرګې په بیلابیلو غونډو کې د دې جرګې رئیس خغلی ابراهیمی په وار وار ټینګار کړی چې د ملي شورا په موجودیت او د هغه نصاب په نشتوالي کې چې په اساسي قانون کې د لوی جرګې لپاره ټاکل شوی دا لویه جرګه مشروعیت نه لري او قانوني نه ده. د اساسي قانون د روحي او ګټو او د ملي شورا موجودیت ته په پام د ولسی جرګې اداري پلاوی او ډیر وکیل صاحبان په دې لوی جرګه کې ګډون نه کوي. د ولسی جرګې دویم منشي خغلی عرفان ول چې کیدای شي یو شمېر وکیلان په انفرادي ډول په دې جرګه کې برخه واخلي، خو د ولسی جرګې ډیر غړي به په کې ګډون و نه کړي. نو مولوی ول تر اوسه پورې د دې مشورتي لوی جرګې لپاره هغه شرایط نه دي برابر شوي چې اساسي قانون کې یادونه شوي. خو افغان حکومت وایي اساسي قانون ولسمشر ته واک ورکړی چې پر لویو ملي مسلو د سلام مشورو لپاره لویه جرګه ور وغواړي. حکومت وایي په مشورتي لویه جرګه کې به د ولس استازي پریکړه کوي چې په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په صورت کې د امریکا د حکومت هغه شرط ومني کنه چې وایي امریکایي سرتیری به د جرم په صورت کې د امریکا د قوانینو له مخې محاکمه کیږي. په راتلونکو مشورتي لویه جرګه کې د ولسی جرګې د اداري هیئت او شمیر غړو د نه ګډون خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د لویې جرګې لپاره د چمتووالو کمیسون وایي چمتووالی روان دی او تر اوسه پورې د لویې جرګې د نیمو ګډونوالو لیست برابر کړی دی. بلخوا د مشرانو د جرګې اداري هیئت وایي دوی تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې په لویه جرګه کې ګډون وکړي کنه. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان ازادي رادیو ته وویل دوی انتظار کوي چې د لویې جرګې اجنډا نور هم روښانه شي.
مشرانو جرګه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې په جرګې کې اشتراک کوي که نه کوي. موږ د دې انتظار باسو چې اصلي اجنډا په کوم مورد ده. موږ همیشه منافع ملي په نظر کې نیولی او د خلکو نفع زموږ نفع ده. موږ تر اوسه پورې په اجنډا سل درسله آګاهي نه لرو چې دې اجنډا کې کوم خبرې درج شوي. ان شاء الله د نږدې ورځو کې څو ورځې پاتې دي جرګې ته وګورو چې څه نوې خبرې پیدا کیږي. بیا موږ ان شاء الله په خدمت کې ورسانو کوم وایو خپل خپل
تاسو یو شمېر څارونکي وایي تر دې مخکې هم ملي شورا د سولې په مشورتي جرګه او لویه جرګه کې د نګړونو پریکړه کړې و خو وروسته ولیدل شول چې اداري هیئت او ډیرو غړو یې پکې برخه لرله. افغان حکومت وایي په دې مشورتي لویه جرګه کې به د خلکو له استازو سره د امریکا سره د افغانستان پر امنیتي او دفاعي تړون په ځانګړي توګه له 2014 میلادي کال وروسته دلته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په اړه سلا مشورې وکړي.
په همدې حال کې د مشورتي لویه جرګې د جوړېدو د کمیسون مسؤلان وایي چې راتلونکې اونۍ به د دې جرګې د ګډونوالو لیست بشپړ شي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس صادق بودبیر خبریالانو ته وویل چې د دې لیست د جوړېدو 50% کار بشپړ شوی دی. د کمیسون چارواکو همداراز هغه اندېښنې بې ځایه بللې چې ګنې په دې جرګه کې به له امریکا سره پر امنیتي او دفاعي سند سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل کابل د مرزی احمدی په راپور کې واوري.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسؤلین وایي چې د روانې عقرب میاشتې په وروستۍ ورځ به دا جرګه جوړه شي چې 2500 کسان به پکې ګډون ولري. د شنبې په ورځ د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون له غونډې وروسته د دې کمیسون د دارالانشا رئیس صادق مدبر خبریالانو ته وویل چې د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو پر لست کار روان دی.
ما روی نهایی ساختن لیست های ولایات و
موږ اوس مهال د ولایتونو او ولس کټګوري د لیستونو پر بشپړولو کار کوي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي. د لیستونو کار له 50% څخه ډیر مختت للی او هله لرو چې د راتلونکو نه پنیمای کې خپل کار بشپړ کو.
خغلی مدبر وای چې په دې جرګه کې به اتیاتنه حقوق پوهان هم ګډون وکړي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په اړه له حقوقي پلوه بسونه وکړي. هغه وویل چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم کولای شي چې په راتلونکو مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک دوه پر سر جوړیږي. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله هم د دې سند یو مهمه برخه ده چې تر اوسه افغان چارواکو ورسره موافقه نه ده کړې. سره له دې چې د دې جرګې اجنډا لمخ کې اعلان شوه خو په دې ورسېو کې زینو مدني ټول نو شک سرګن کړي چې خای په دې جرګه کې ځینی پټي اجنډاوي هم پر مخ یوړل شي. خو د دې جرګې د جوړېدو کمیسون د رنګ اندېښنې بي ځایه بولي. خغلی مدبر په دې اړه خپل دریز داسې سرګن کړ.
ما برای هموطنان خود میگیم که ای جرگه
زه خپل هیوادوالو ته وایم چې دا جرګه یوازې یو اجنډا لري چې هغه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه خبرې او صلاح کول دي او دوهم اجنډا پکې شامل نه ده. زه بیا په ټینګار وایم چې دا جرګه بل اجنډا نه لري.
مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر په داسې حال کې جوړیږي چې شاوخوا دوه کاله مخکې د یوې بلې مشورتي لوی جرګې لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون تصویب او لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د نننه ځینې کسان د لوی جرګې له جوړېدو سره موافق او ځینې مخالف دي. د ملي شورا ځینې غړي هم ورسره مخالف دي او وایي چې دا تړون باید ملي شورا ته وړاندې شي. خو افغان چارواکي وایي چې که لوی جرګې دا تړون تایید کړ نو له قانون سره سم به ملي شورا ته هم د تصویب لپاره وړاندې شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کونړ کې یو شمېر خلکو د مظاهرې په ترڅ کې د شپې د عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه. مخکې تر دې چې کونړ ته لاړ شو او له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال راپور در واورو، له رحمت الله افغان اورو چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپګان شمېر ورځپاڼو د پاکستاني طالبانو د مشر د وژل کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې راخیستې دي چې تېره ورځ یې په اسلام آباد کې ویلي دي پاکستان د حکیم الله مسعود وژنه په کلکه غندي. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر چودري نثار څخه په نقل لیکي دا د سولې پر بهیر برید دی او موږ به په دې اړه د امنیت شورا ته شکایت وکړو. همدې ورځپاڼې د حکیم الله مسعود وژل کېدل د استخباراتي جګړې څېره روښانوي تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې راغلي دي طالبان، القاعده او نور په نامه وسلوال مخالفین هم باید اوس پر دې پوهېدلي وي چې دا دوی جګړه که د استخباراتي چینلونو د ګټو له حدودو اوړي. دا دوی هر کرکټر له اسامه نیولې تر بیت الله او حکیم الله او نورو پورې هر وخت نښه کېدای شي او له منځه تلای شي. د سرمقالې لیکونکي سپارښتنه کوي دوی باید دا درک کړي چې روانه جګړه یې په دغه بڼه د چا په ګټه او د چا په زیان ده. سرنوشت په خپل لومړي مخ کې د شنونکو له خولې لیکلي طالبان به په افغانستان او پاکستان کې د حکیم الله مسعود د وژنې غچ واخلي. ورځپاڼه وړاندې د دوی له خولې لیکي طالبان به اوس پوه شوي وي چې له ایسای سره معامله څه ډول پایلې لري. د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي د وسلوالو لپاره دا غوره وخت دی چې له وژل کېدو مخکې له سولې سره یو ځای شي. سرنوشت په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې د حکیم الله مسعود وژنه څه پیغام لري. د لیکوال د معلوماتو له مخې د حکیم الله مسعود له وژل کېدو ښکاري چې په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د سولې او جګړې تصمیم له بل چا سره دی او تر هغو چې د جګړې اصلي لوري په دې باوري نشي چې د جګړې پر ځای سوله په ګټه ده، جګړه به همداسې دوام کوي. ملي باور ورځپاڼې لیکلي د کرنل امام قاتل ووژل سو او د حکیم الله مسعود ځایناستی خان سید به د مسعود په لاره ولاړ سي. ملي باور وړاندې لیکي ولی الله شاهین مسعود وژنې هغه خبره رسوا کوي چې وایي په سیمه کې له طالبانو سره د سولې په نوم یوه ډراماتیکه جګړه روانه ده. د مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان هغه جنګیالي په امریکا له مخې لرې کوي چې د خپلو ګټو لپاره یې ګواښ ګڼي، هغه که د هرې سیمې وي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ولې امریکایي بې پیلوټه الوتکې افغان طالبان نه ویني.
ساعت لس بجه او ولس دقیقې شوې دی. خپرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار. د ژوند رنګونه هم نه هیرو، هیله ده چې تاسو اوریدونکي هم اوریدل هیر نه کړئ. په کونړ کې په لسګونو کسانو د شپې د عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له دې کېږي چې وړمه شپه د صفر څلور قطعې په ځانګړو عملیاتو کې یو تن وژل شوی او یو تن بل ځواکونو له ځان سره وړی دی. د کونړ والي وایي دوی له پخوا د شپې له لورې د کېدونکو عملیاتو مخالفت کړی. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د کونړ ولایت د مرکز اړوند دوشاخېلو سیمې په لسګونو کسانو تیر ماښام د دې د پاره غونډه وکړه چې باید له دې وروسته د شپې لخوا نظامی عملیات ترسره نشي ځکه چې د مطلوبو کسانو په ځای پکې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اوړي.
کمنګ اساسي قانون کې موږ ته دا ویل دي چې هر څوک، هر دولت، هر ورګان چې د چا کور ته ځي هلته به یو څو ورګانونه موجود وي، قضا به موجوده وي، سارندوال به موجود وي، د جومات مولا امام به موجود وي، قربت علا شکیگی دا بیگا چه مسلمان پا کور بانده چه دا دا طول دا ابتدان انتحا پور طول دولت کده ولسوال لی پولیس ده او سرا دا غینا ولسوال دا پولیس لاست ترلی دی او دا نسکور غرزولی دی ایو ما شوب پا تماچه بانده پا توپاک بانده وشتل که گده دیت پوز با چوک کی.
انجینر عبادالله چه خپل هم دولتی کار کون که ده و دا شم بی پشپایی نریوال و زواکونو پا کور که عملیات تر سره کری چه پا نتیجه کیه یو تن وجل شوه او یو بلی زن سر جونده بوله. وای
ز پخپل پولیس ما او چې کله دا ولایت جوړ شوی دا هغه وخت نه په دې دولت کې وظیفه لرم. فعلا د پاره په غازی آباد ولسوالۍ کې هلته مسؤول مو پرون پر رخصتۍ راغلم کور ته. کله چې به گاښ په کور ته رالم دولس بجې د شپې وې، ځینې کورونو ته مخدر شوي، دروازې مال شوي، پلتو باندې والل صاحب د خپل ماشومانو سره په کور ودی او دروازې مات شوي او سر باندې کلشن کوم داسې خو دی کومه ګنام کړی ورونو. یو راره مشل کلن دوه شکلن به موجبه په یو کمیسي کې پرتو کې په غاړه کې دی
د کونړ والی شجاع الملک جلالا آزادی راډیو ته وویل دوی له ډیر پخوا د شپې لخوا د کیدونکو عملیاتو کلک مخالفت کړی دی او د تیر شپې په پیښه خفه دي.
من خپل شخصا د اول ورځ نه چې راغلی یم ما دغه قطعې د مسؤلینو سره ناست یم، ورته ویل چې په هغه ساحو کې چې هغه د حکومت ساحه وي او حکومت ورته رسیدګي کولی شي د شپې باندې چې عملیات ونه شي، ځکه چې په دغه دوشاخیلو کښو یا په شګل کښو هغه کدی موږ سره راز شریک کې موږ کولی شو په رڼا ورځ هغه سړی ول راوغړو، که بیا رانغه بیا هغه د دوی هم دښمن دی، د حکومت هم دښمن دی، بیا به څه دی هم ګرځي، موږ به هم پسي ګرځو او موږ ته خواشینوونکی خبر دی. دغه
په لومړي راپورونو کې ویل شوي وو چې په عملیاتو کې یو تن وسله وال طالب وژل شوی او د ملا بشیر په نوم د القاعده پورې تړلې طالب قومندان ژوندی نیول شوی دی. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د شپې لخوا د کیدونکو عملیاتو مخالفت کوي او له افغان دولت غواړي چې باید د یادو عملیاتو مخه ونیسي، چې له دې وړاندې هم د ولسمشر کرزي په ګډون ډیرو افغانانو له نړیوالو دا غوښتنه تکرار کړې خو بیا هم عملیات بند نه شول.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زویمون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د کابل ښار د یو شمیر دولتي ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د تدریس ناسم کیفیت د دې سبب شوی چې د ښوونځیو ترمنځ په جوړیدونکو نړیوالو مسابقو کې ګډون ونه شي کړی. په دولتي ښوونځیو کې د زده کوونکو دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په روان میلادي کال کې د افغان ترک د ښوونځیو زده کوونکي په نړیوالو مسابقو کې 140 مډالونه ګټلې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت چارواکي تاییدوي چې د درس د کیفیت ټیټوالی د دې سبب شوی چې په دولتي ښوونځیو کې زده کوونکي له دا ډول مسابقو څخه وروسته پاتې شي. د دې موضوع په اړه د ناجی صفی راپور واوري.
د کابل ښار د یو شمیر دولتي ښوونځیو زده کوونکي په نړیوالو سیالیو کې د افغان ترک د ښوونځیو بریاوې ستایي، خو د پوهنې له وزارت غواړي چې دوی ته هم د زده کړې لپاره لازم چاپیریال او امکانات برابر کړي. د دغو زده کوونکو په وینا کې د پوهنې وزارت دوی ته هم د زده کړې له ښه زمینه برابره کړي، کولی شي چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. په کابل ښار کې دوو تنو زده کوونکو فرحات او ندیم په دې اړه آزادي رادیو ته وویل.
داسې خبره ده چې دول اقتصادي نگاهنه ډیر ضعیف دي، عمره غنه لري چې خپل درس ته لاړ شي، خپل کتابچه ولري، که درس وي قلم کتابچه نه لري، دغه لپاره نشي کولی چې دوی داسې بریاوې لاسته راوړي.
دولتي مکاتبو کې هغه استادان نشته تدریس نشي کولی. شخصا زه خپل دولسم صنف فارغ شوی، ماته دولسم صنف کې سلور صفې ریاضي ما ویل، سلور صفې بسته یو کال تدریسي کال کې سلور صفې ریاضي هیڅ ناممکنه جایز نه ده چې باید څوک سلور صفې.
د افغان ترک د لیسو زده کوونکو په روان میلادي کال کې په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه 140 مډالونه ترلاسه کړي دي. په دې کې 40 د سرو زرو، 90 د سپینو زرو او 45 د برونزو مډالونه دي. په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځي د ترکیې د دولت لخوا حمایه کیږي او امکانات ورته برابرېږي. د افغان ترک عمومي رئیس نومان اردغان د سه شنبه په ورځ په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دې ښوونځیو زده کوونکو له 2003 کال نه تر 2013 کال پورې 395 مډالونه ګټلي. په عین حال کې د پوهنې وزارت چارواکي هم په دولتي ښوونځیو کې یو شمیر ستونزې مني، خو وایي د لوړ ظرفیت نشتوالی د دې سبب کیږي چې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي په نړیوالو سیالیو کې ګډون ونه شي کړی. د معرف وزارت د نشراتو مسؤل کبیر حقمل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په دولتي ښوونځیو کې پرمختګونه شوي، خو بیا هم باید په دې اړه کار وشي.
دو موضوع اصلي کې یکیش امکاناتشو
متاسفانه په افغانستان کې هغه امکانات چې باید زده کوونکو ته برابر وي د یو شمیر ستونزو لامل موږ نشو کولای چې ورته برابر کړو. برعکس افغان ترکی لري خدرسی محیط هم لري. لبد مرغه په تیرو سو کلونو کې د معرف د ورسته پاتې کېدو یو دلیل دا هم دی چې موږ د مسلکي ښوونکو لکه مخت سره مخامخ یو.
د افغان ترک مسولین وای چې د محل د پلازمینې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې دیرش څانګې لري چې شپږ زره او پنځه سوه زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په دولتي ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت، د زده کړې لپاره د مناسب چاپیریال نشتون او د درسي کتابونو کمښت هغه ستونزې دي چې زده کوونکي له زده کړو شاته پرېښي. خو د پوهنې وزارت مسولین وای چې په هیواد کې د پوهنې د کیفیت لپاره یو لړ پروګرامونه لري.
په خوست کې پرون د یو خصوصي روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ یو اویا تنه محصلان فارغ شول. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو، د افغانستان د رګبي د ټیم د وروستۍ بریا په باب یو مرکه. د افغانستان د رګبي ټیم په متحده عربي اماراتو کې له اماراتو، لبنان او ایران سره مسابقه وکړي. افغانستان د تورنمنت کې د دریو لوبو په ګټلو سره دوهم مقام ترلاسه کړ. په دې اړه صالح محمد صالح په اماراتو کې د افغانستان د رګبي فدراسیون له مشر منصور مجید څخه نور معلومات پوښتلي.
د اول د نومبر نه دلته ویست ایشیا سیونز تورنمنت دیو ترتیب ورکړی و چې په دغه کې څلور ملکونه اشتراک درلودل چې هغه کې افغانستان او عرب امارات او لبنان او ایران و. زمونږ په اولنۍ مسابقه ایران سره و چې ډیر په نږدو څخه په آخرین دقایق کې مغه او بلل. دا زمونږ دویمه مسابقه عرب امارات سره و چې هغه ډیر یو با نظم او ډیر قوي زمونږ لکان هغه ته ثابت شو چې مونږ درې دیش او په صفر باندې مو ګټله. سیمی فاینل کې بیا لبنان سره بیا راغلو، بیا سیمی فاینل مو ګټله، بیا فاینل ایران سره وا چې ډیر کم تفاوت باندې مغم او ویلله.
بله،
او مونږ په دغه تورنمنت کې دویم شولو.
بله، د دغه بایلولو علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې تاسو دوپاره د تمریناتو زمینه نه ده مساعده کنه؟ په افغان لوبغاړو کې ځینې نور ستونزې شته؟
ستونزې هم نشته، لیکن صرف او صرف دا خبرې دي چې دوه ټیمونه چې مسابقې ته لاړ شي، یو ټیم به ګټي، یو ټیم به بایلي. او مونږ چې دی پرون نه ایسته درې مسابقات سر په سر ګټلې وو. د هلکان داسې ډېر خسته ښکارېدو ځکه ستړي شوي وو ډېر زیات.
او ستاسو آینده مسابقې به د چا سره وي او کله؟
بیا تر اوسه پورې خو بل پلان نشته، او چې نور پروګرامونه او تورنمنټونه مونږ په خپل سکیجول کې لرو چې هغه مونږ تاسو ته وخت په وخت معلومات درکوو ان شاء الله.
په دې خاطر چې په افغانستان کې د نن تاسو ته د تمریناتو زمينه برابر سي، افغان لوبغاړي شور او زلسي، څه ډول امکانات ته ضرورت لري؟ د افغان حکومت څخه څه غوښتنه لري؟ د غرض له نورو چارواکو
څخه مونږ زمونږ سخت ستونزه چې دي مالی امکانات دي. فلان چې مونږ مالی امکانات نه لرو، او دا زمونږ ټول لوبدلی چې دی افتخاري د حب وطن په مطابق باندې دی او لوبه تر سره کوي، او میدان دا زمونږ مشکلات لرو. دغه یو دوه درې مشکلات دي چې دغه مونږ سره وشي. ان شاء الله رګبي ډیر یو روښانه آینده لري په افغانستان کې.
د شنبه په ورځ په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي زده کړو له انسټیټیوټ یو اویا تنه محصلان فارغ شول. د هغوی په منځ کې یولس تنه نجونې دي. د یاد ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي تر اوسه یې په ولسوالیو کې نیمایي پرسونل غیر مسلکي کسان دي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل راپور واوري.
د نوموړي انسټیټیوټ رئیس ډاکټر حمید الله حامد د فارغانو د جشنوارې په مراسمو کې آزادې راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ له څلورو څانګو څخه یو اویا تنه فارغ کړي دي چې دوی به په خوست کې د معیاري درملنې لارې ټولنې ته خدمت وکړي.
دا درېمه دوره فارغین دي. یو اویا کسان مونږ فارغو، په دې کې یوولس کسان جنکیان دي، او باقي چې دي د لابراتوار، فارمسي او د نرسنګ په څانګو کې درې څانګو کې د لکان دي. ټول دوی مونږ فارغ کړو، او د عامې روغتیا ریاست په کومک سره مونږ دوی جامع ته وړاندې کوو. د جامع د خدمت لپاره مسلکي اشخاص مونږ فارغ کړل.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی وویل چې تر اوسه هم په ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو کې سم نیمایي روغتیایي پرسنل غیر مسلکي خلک دي چې د دې فارغانو په جذب سره به په خوست کې دا ستونزه ترې وبریده حل شي.
ریښتیا هم چې زموږ روغتیایي خدمات فعلا مونږ پرسنل لرو، خو بیا هم زموږ په ولسوالیو کې تقریبا 50% غیر مسلکي خلک استخدام دي. یعنی د انجوګانو په واسطه غیر مسلکی اشخاص استخدام دي نو دي څلور دوري په اساس باندې زموږ اړوختي خدمات به ډیر ښه شي.
د فارغانو له ډلې څخه عبدالوهاب ستوري او محمد حنیف په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د تحصیل پر مهال لازم عملی او نظری زده کړې کړي او کولای شي خپل دندې په ښه توګه ترسره کړي.
هڅه وکړو تر څو پیسو ته ونه ګورو، کار ته ګورو، د ملت خدمت وکړو، د خاورې ته خدمت وکړو. هغه مشکلات چې په شفانو یا په شخصي کلینیکو کې شته هغه موږ کوشش کوو چې هغه مشکلات موږ حل کړو.
ما نوم محمد حنیف دی، د نرسنګ څنګ دویم نمره پرم. کوم چې موږ د خپل استادانو نه زیات خوشاله یو، ژوندۍ دی وي، موږ سره زیاته خوري کړي ده، زیات تکلیف کړي ده، او زموږ سره حتی چې ستاج په دوره کې خپل راغلي دي، د پانتون استادان دی، هلته به مسؤل په راغلي دي، خپل شپخانه کې زموږ کار لیدلی دی، موږ لنګ نه تعقیب کړي یو.
د یادونه وړ ده تر اوسه هم د خوست د ډیروي سیمو اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو له نیمګړي بهیر څخه سر ټکوي او وایي چې په خپل سیمو کې حتی لږ روغتیايي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري.
توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د رسنیو پر مخ د شکایتونو څېړنه پیل کړه. چارواکي وایي تر اوسه څه باندې 600 شکایتونه ورسېدلې. د افغانستان ولسی جرګه وایي تمه لري چې د افغانستان د کابینې نومول شوي وزیران به ژر تر ژره له دې جرګې څخه د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپېژندل شي. چارواکي وایي چې د ملي پیوستون د پروګرام په ترڅ کې په بغلان ولایت کې 10 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هرات کې 3 کسان د انتحاري حملو په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د مشکوکو امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدل په سیمه کې د سولې د هڅو وژل و. روسه له هغه چې یو وسلوال کس د امریکا د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې په ډزو یو امنیتي مامور ووژه او څو نور یې ټپیان کړل. اوس چارواکي وایي چې د هوایي ډګر بیرته په بشپړه توګه پرانیستل شوی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د شنبې په ورځ د شنبې په ورځ تایید کړه چې دوه فرانسوي ژورنالیستان د مالی په شمال کې ووژل شوي دي.
د خبرونه په دوام کې لمړی د ژوند رنگونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. تنس پروګرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
آقا محمد نمیگم، د خوشحال خان د لیسی د بدن روزنی استاد ما.
ازین خون کی زکون کی وهی اتاس په نظر تا کار څنګه ده؟
بس غر د وایم سما دا و دیر سکالا دنده په دی لیسه کې سر تر سوالی اند ما اکثر شاگردان دی رئیسان دی عطا پارلمان کې دی ما شاگردان دی ما په خپل دا وظیفه په دسی ایمانداری سره سر تر سوالی سي عطا شاگرد ما زشت خبر وهل خوڅه کې ولکه زشت خبر می ول په دی خاطر سی امور پلار خپل اولاد هغه دومره اعتماد اعتبار کې سی هغه مکتب ته لیږي معلم ته لیږي د چی په خاطر باندې خو راتر تلری او هغه خې سالمه تعلیم ورکی تربیه ورکی او جامع ته وړاندې کې تر سود خپل د ځان د خپل د مملکت د خپل د فامیل مزدت خدمت وکړي.
د تاسو په نظر یو خې ستا کوم کې باید کوم صفات ولري؟
په اول قدم کې دغه فامیل تربیه ده. نو خامه خاصه کله مکتب ته ځي د استادانو له خوا غوي سره کومک کیږي، مرسته کیږي، احترام متقابل ده. یو مانوي پلار دی، اصلي پلار ده. دیو شاګرد اصلي پلار، پلار موري او مانوي پلار معلم او استاد ده. هیڅ استاد باندې خپل شاګرد سیلار تسوقي لغه نه کور کله فامیل او لدنه پازابی دیوش که پازابی
اکثر خون کی لخپل کم ماش نخواخ ندی وای پدی باندی دیو گزارانه کی تاش سنگای دا کمه پیسی چی اخلی کمه تنخوا چی اخلی پدی باندی لگختون طول پوره کی گی
تاسی باورو که سیز خپل دا ماش اخلی ما اتزر رو پیراک او کورم کابل کار کې نه لرم. نو تاسو فکر کوئ چې یو معلم بیچاره 3,000-4,000 د یوې کوټې کرایه ورکی نور خوړه نور ضرورتونه د به سره خمسر ته ورسی؟ په ټوله دنیا کې په اول قدم کې معلم قدر لري، عزت لري، امتیاز لري. زمونه پیګم چې په افغانستان کې د معلم او د استاد قدر ول نهسته.
نو په دې لږ دغه ټول ستونزې او رزالسی
په امید لرو چې په اینده کې خدای دې وکړي چې په مجموع کې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنې او ضرورتونه مشکلات حل شي.
ډیره مننه تاسو ته.
جوان پر شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په افغانستان کې د وږي د میاشتې په پای کې د ځینو نورو میوو تر څنګ د مڼو ډېر ډولونه هم پخیږي. د نن خپرونه مو د دغه میوې په اړه معلوماتو ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو.
خالدار من ازلون بسرین
منه لپاس او بورا وره منه لپاس او بورا وره نصیب ده چا ده دوبه دوبه زیمه نه جلی پا باغ کسر منه سوه جلی پا باغ کسر منه سوه نادان باغوانی پا اربشو خرچه بینه. عزت منو اوریدون کو لرغون پوهان وای چې انسان لش پکزره و پینزه سو کلونو را هیسه منه پیجنی و خوریه. ده منه اصلی وطن قزاقستان گنل کیگی ونه پا پسرلی که گل که بی بیا پانی نیسی. د منې ونه د تخم او پیوند له لارې رامنځته کیږي. د څلور یا پنځو کلونو ترمنځ میوه نیسي، خو اوس یې داسې ډولونه هم ډېر شوي چې په دوو کلونو کې میوه کوي. مڼه په ډېرو سړو سیمو کې چې هلته انګور، ګیلاس او زردالو وده نسي کوی پای او وده کوي. مڼې ډېری په همدا دریو رنګونو سرو، زیړو او خامو زرغونو کې پیدا کیږي، خو د نویت لاړخې د کرهنې ځینو پوهانو ډولونه وزرو پنځه سوه او ځینو لس زره ښیلي دي. په نړۍ کې په چین، متحده ایالاتو، ترکیې، پولنډ او ایټالیا کې ډېرې مڼې کرلې کیږي. په افغانستان کې تیرماهی، نازک بدنې، بیروتۍ، مارلینګ، جورسې، شاهي، ترشکې، خال مڼې، ترخکی، ناکی، قندی، کدوسیوی، کلچسیوی، نرمکی او داسی نوری مشهوری دی. رازی پا پیل که با ده زراعت ده متخصص او ده کرهن وزارت ده باغونو ده اداری لمشر خاغلی عبدالقدوس سخوا و روچ منه پا کمو شرایطو که خواده که بی.
افغانستان آب و هوا منو تولید ده پارا دیر خواه مساید ده خط افق یخ و مناطقه که دیر خواه لری. صبح چه هوا ورتا یعنی ده تلاسونه تر درش درجو پوری ده دیوانه او ده میوه وده دیر خواهی او پا کیفیت که هم خواهی. او صبح چه هوا گرم سی ده ده نمو هم ده وده هم کمیگی، ده میوه کیفیت هم کمیگی. منو ده درشونه لانده دیر خواه ده که او پا کیفیت که هم خواهی رزی.
خاغلی عبدالقدوس په افغانستان کې د مڼو د ډولونو په اړه وایي.
په افغانستان کې ډېر ورایټي ګانې د مڼه سته. په زیاته پیمانه باندې چې تولیدېږي دا ژېړ مڼه چې موږ ورته ګولډن دلیشیز وایو او سره مڼه چې ریډ دلیشیز ورته وایو او په دې څنګ کې باغداران ورته مالنګ وایي. دا مالنګ نه ده، مالنګ خسکی ونې ده. دا یو تقریبا شباهت د توروالې ته لري. دې ته ډبل ریډ دلیشیز وایو. دا ډېر تولیدېږي. اوس په کمه پیمانه رویل ګالا ده، نور جورس ده او بعضې ترش مڼې ده چې روز بازار کې راځي. سمریت خورایټي ده چې هم ترشواله لري هم خواږواله لري. د دې مارکیټ ښه ده. دا ورایټيګان ډېر زیات تولیدېږي، اما نیو ورایټيګان چې د خارج نه راغلی ده هم په اطراف د کابل کې پیدا کیږي. تحقیق په دپاره بادامباغ کې هم راوړل سوی ده، کینول سوی ده. همچنان د نعیم خان زوی چې سردار نادر نومېږي هغه تقریبا شل پنځه ویشت نوی مڼو د هالند نه راوړی ده. هغه په شکردره کې کینول سوی ده. په دې کې کولی شو چې سو کال بعد د نتیجه وګورو چې کوم یو ښه نتیجه کوي او هوا با سره توافق لري او مارکیټ د پاره مناسب وي او په ښه وخت کې تولید شي دغه ډیر مهم ده ځکه چې موږ تاسو باغداران ټول په منی کې تولیدی او هغه وخت دومره حاصل ډیری چې قیمت د بوس په قیمت ده.
خاغلی عبدالقدوس څخه به واورو چې لومړنۍ مڼې کله پخیږي او تر ټولو ښه مڼه د کومې سیمې ده؟
مڼه اول موږ تاسو چې وایي جوراس ده، دا تقریبا د مزار شاوخوا چې ده جوزا کې رسیږي او د کابل د زون چې ده د بیا په سرطان میاشت کې رسیږي. ښه مڼه او په ښه کوالټي چې تولیدیږي، اوله د ژیړ مڼه بامیان کې هم کیفیت یې ښایي او هم رنګ او هر څه یې ښه والی پکې شته، ځکه چې د هغه هوا معمولا د دیرشو نه پورته کیږي.
کله چې د مڼو د ډولونو او باغونو یادونه کیږي، نو د کرهنې وزارت د پخواني وزیر ډاکټر عبدالوکیل خان نوم د مڼو د هر کاروباري په خوله وي او د خدمتونو یادونه یې کوي. له ښاغلي عبدالقدوس خان څخه به واورو چې ډاکټر عبدالوکیل خان مرحوم د کومو مڼو نیالګي دود کړي وو.
اگر چه مخکد مغاون اصلاحه و نو در ډاکټر صاحب وکیل په وزارت دوره کې اصلاحات راغلی ده، نیو ورایټیګان د منو د بهر نه راوړی ده او تقریبا اوس په سړو سیمو کې دا ډیر زیات پیمانه باندې تولیدیږي. چوردک، لوګر، غزنی، کابل، پروان او کاپیسا د غزون کې راځي او هغه ورایټیګان سره مڼه ده چې موږ ورته ریډ دلیشوز وایو او زیړ مڼه ده چې هغه ته ګولډن دلیشوز وایو او بل ورایټی سمریټ ته چې هغه تقریبا په اسد کې رسیږي هغه هم ښه ورایټي ده، هغه هم ډاکټر صاحب وکیل راوړی ده. او هم چنان د نورې ورایټیګانې چې راوړی ده ډیر کم و، هغه بعضې همغه باغ کې وچ سوی او بعضې نتیجه یې ښه نه و، نو د یقین ورسره دومره علاقه نه درلود.
د مڼو ډولونو ته په پام سره د کینولو په وخت کې د نویو نیالګیو ترمنځ مسافه ډیر اهمیت لري. یو ځل بیا ښاغلی عبدالقدوس،
اگر چې زموږ باغداران په دې کې هیڅ توجه نه کوي، موږ په اساس د قط د ونې فاصله ورته تعینوو. معمولا باغداران 15 په 15 کې کینی، شپږ په شپږ کې کینی، د هغه نه هم کم لکه 4 په 4 کې هم کینی. ولې؟ فاصله د ونې قط پورې مربوط ده. موږ اکثر رود ساکونه چې ډاکټر صاحب وکیل راوړی وو یا نوی اوس راغلی ده، دا کولای شو چې د 1.5 متر تر 1.5 په 3 کې او تر 3 په 3 پورې کینولی شو، ځکه چې د دې قط ټیټ ده. حالت کې موږ کولای شو د چایلې په سیستم هم د دې نه استفاده وکړو. همچنان متوسط قد چې لري هغه کولای شو چې 3 په 3 کې 4 په 4 کې کینو، او دا کومه مڼو چې په تخم باندې تولیدیږي هغه باید د 15 نه لاندې نه وي، 15 په 15 کې یا 15 په 15 نیم کې، 15 په 15 کې کینول شي.
ښاغلی عبدالقدوس به دا هم راته ووایي چې د مڼو صادرات څنګه دي.
په اوسنۍ شرایط کې موږ صادرات بیخي د مڼو کم ده، ځکه کم ده چې اوس هغه میوه، هغه مڼو چې جهانی مارکیټ ورته ضرورت لري په هغه کوالټي موږ باغداران تولیدولی نسي، ځکه چې زیاتر دوا پاشي بې حده بې موقع دوا پاشي کوي. خلک د زهریاتو د لرلو سره جهانی مارکیټ د موږ مڼه نه خوښوي. او بل خبرې د موږ تاسې ټول میوهجات مارکیټ یا پاکستان ده یا هندوستان ده، د دې نه بغیر بل چیرته اوس لیږلی نسو.
تازه خبرونه او رستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
و موریدل چې د مڼو د صادراتو مزه نسته. و من د کابل په ښار کې ګرځېدلی او د مڼو له کاروباریانو او سوداګرو سره یې مرکې کړې دي. تاسو را بولم د دغه مرکو اوریدلو ته.
نوم دی وای؟
محمد موسی.
محمد موسی ځوان، څه شي خرڅه؟
مڼه خرڅوم به دلته. بس
دا راته وای چې دا مڼه دي څه په نامه ده؟
دروته مڼه ده، د نور مڼو دا سره مڼه هم ده او ډېر مودا ته ساتل کیږي دا مڼه.
ولې دې ته بیروتی وای؟
اره مڼه ځان ته نوم لري.
دا بیروتی چې دي دا ستاد خپل بار؟
هو دا ما خپل بار.
ته چیرې اوس؟
د بغمان ولسوالۍ.
په ورځ کې څو مڼه راوړې دلته؟
د ورځې 15 مڼه ځلې یو مڼه ده. سره
څو مڼه ته خرڅه او څو خلتي وځي؟
به د څو ورځې کې چې شل خلتي وځي سره ورځ کې ټوله وځي.
موسیقی
نوم دی
حواس خان
حواس خان څه کاروبار کوي
مخفل اور د باغداریم کو خپل مړم ورو خرڅوي د بازار کې کسب کار کوي
چیرته دا باغونه دي چیرته
تر غندې کې
څومره ونی لري د مړو
شپږ سو ونه ده بیروتۍ مارلنګ زوراسا
دا ونی تر او پیژنه دا چې فرزنده بیروتۍ جگہ ونه یې ټیټه ونه یې دا نور یار
مارلنګ چې دا هم بیخی ټیټه کنه زوراس چې دا سیمیانه دا بیروتۍ به خچي ګو ونه لري ها
مانی معمولا دلته لا پغمان پرته نور لکوم چې مودل تراولل کی
لو وردګ راځي لغزنی راځي غندی پغمان دې مدې کوم نه راځي خپل
مشهور مانا ډیره خوندور مانا کوم مانا
دلته مشهور مانا سبا چې سپینه مانا دا
څه نام یې دی
اه بیرته په نام یې دی
سپینه بیرته دا څه خواله لري چې خلک خوکه
اه دا چې و به زر نور کی خپل ساج ما نور لکه مارلنګ چې دا جوړه ساج یا دا نور دا خپل ما غغنه بس
دا مانا تر څو وخت پوری بیا
تاسو د کریډ کې وساته ګانو د شپږ مش داوم لري
ارزان بای مانا د کومه دا قیمت بای کومه
ارزان بای خور موږ سره خپل لګی دی مارلنګ مانا خشته په 5 روپے ورکو کنه منه او بیرته چې دا سره د 25 روپے او جوړه ساج د نن سبا کم یاته ګنده په 30 روپے خرڅو منه
نوم به درته وای
نه خوندزاده د میدان دی ولات اوسیدین کایم
ته څه کاروبار کوي
دا د مانو تجارت کوي
درته وای چې په میدان کې په کوم کوم سیمو کې مانی کې
ونده دا د میدان کې خام نه ده
څو ډول مانی دی
هلته واته را کوم مانی دی
دا ولا نمونه راته واخله
جبراس استا مولنګ استا بیروتی استا اور نازک بدن استا یو رقم په نوم د ژاپونی دی دغه استا تلخاج استا شیشې مانی دی دوستا سپینا مانا استا
مشهور ای او اخه کومه ده
مولنګ بیروتی سپینا دا دې درجه کومه نه ده او په نوم دي جاپانی دا بیا ته نه مانا ده
دا جاپانی خوب خونه وې دا خو وسره وتل
دا یو خطو خوند
دا څه ډول مانا ده ته ته وای رنگ څنګه دا وړا دا غټه
برګه زیړه وای یره کومه نه ده غټه غټه کی خوګه مانا ده ډیره
دا ته کوم چاره وړا
دا ولکه نه وای را پیدا سوای دا
ونی دي دي جاپانی څنګه دي ټیټی دي جګی دي
ونه دا نور غون تلا اس پارک په ټیټه ونه بابرې
ایدان کې دا کومې سیمې مانی بیا ډیرې مشهور دي
دا سمه د خوجا سدی منځکې هم د خړې زایمانی د دې منځکې معنا ساده په کوم میدان کې د کوز میدان د سل تر تکانې پورې
معنا و په ډیره غوړې ککان
نه ډیره غوړې په میاس کې واته پیر باید وبسي
نام اسماعیل کاروبار ما فعلی مفت از باغداری سیب بامیان اینطور است که مردم باغ
نام اسماعیل دی کاروبار می باغداری ده په بامیانو کې په خو خلک دومره له باغداری سره نه وبلد خو په دروستي کلونو کې لاس سره ورواچاو او اوس ډیر ښه باغونه لرو مشهور مڼې زراعتي کدو سیب او تیرمایی دي خو تر ټولو ښه او خوندورې مڼې همدازیړې او سرې مڼې دي چې خلک یې بیروتۍ بولي
قدرمنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه کمو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کومله پیښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 2040 یونیورسيټي ټاون پیښور تر بیا اجازه غواړو بچیاو پیزت وسی
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لالارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادي رادیو پوسټي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 4410 کندهار 22 هرات 40 جلال آباد 40 کندوز 10 خوست یاو او پیښور وسوات څلوراتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام
د انتخاباتو کمیسیون جمهوری ریاست شپاړستنه کاندیدان په لومړي ځل چغل راوستل او لستنه پاتې شول. دا چې په وروستي چغل کې به څو تنه پاتې شي لا معلومه نه ده، ځکه نه د چغل سوري چاته معلوم دی او نه هم چغل وهل چې څه ډول یې وهي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه داسې کاندید سره مرکه درته کړې چې د نوم لیکلو په شپه نوم لیکلو ته ور ونه رسېده، او هغه له دې امله چې د رایو بانکونه مرستیالان یې پیدا نه کړل.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو کاندید صاحب.
زه ادا پژوژم د جمهوری ریاست لپاره احتمالي کاندید.
اوس کاندیدی؟
نه صاحب، زه احتمالي کاندید وم خو نوم لیکنه ته متاسفانه چې ناوخته ورسیدم.
وبخښه، دغه نوم او تخلص مو نوې را تهکاریږي، څه معنی لري؟
ادا خو می پلا را باندې خو ویل چې دا مو د کوم نیکه نوم او پژوژ بیا ما خپل تخلص ټاکلی، او که رښتیا را باندې وایې نو د دې دواړو په معنا نه پوهېږم، ځکه چې دا دواړه کلمې دومره تاریخي مخینه لري چې ښایي اوس یې هیڅوک هم په معنا پوه نه سي.
وبخښئ، له مخینه نه مو مقصد څه دی؟
تعجب کوم د تاسو په حال. مخینه یعنی سابقه.
ښه پژوژ صاحب، نو چې په معنا یې نه پوهېدی بیا دې د څه لپاره دغه تخلص غوره کړی؟
او تاسو باید څنګه پوهم د تاریخي قدامت په اساس مې غوره کړی دی، او دا ډول کلمې ډېرې کمې دي. نو
که بده معنا ولري؟
نه لري، متیقن یم چې نه لري. تاریخ موږ ته خراب شیان نه پرېږدي.
ښه پژوژ صاحب، که چیرې ته کاندید شوی وای چې متاسفانه نه شوې نو خوشحاله به وي؟
اوس خو یمه، ځکه چې یو ستر تاریخي مسؤلیت مې له اوږو ښکته سو. زه باور لرم چې بیا به درغلي کېدې، بیا به تقلب کېده، او بیا به حق حقدار ته نه ورکول کېده. نو چې داسې کېدل ښه شو چې کاندید نه سو.
ولې د کاندیدۍ شرایط مو برابر نه شوی کړی که څه بلا؟
شرایط مې ټول برابر کړي وو. مثلا 1,000,000 افغانۍ مې یا په پور یا په وام پیدا کړې وې، د 100,000 رایې ورکوونکو ګوتې مې لګولې وې، البته د 100,000 کارتونو نمرې مې په لیستونو کې رسولې وې.
نو بیا څه خبره وه؟
خبره د معاونانو خبره وه، هغوی کار خراب کړ. معاونان مې پیدا نه سوای کړی.
ولې؟
نه پوهېږم چې زه کمزوری ورته ښکارېدم او که یې د نغدو پیسو تمه وه. څه ووایم نو؟
نو خلک خو کم نه وو، دوه تنه خو په خپله کورنۍ کې دې هم پیدا کېدل.
ما غوښتل چې سم صحیح کاندیدان ولرم، داسې کسان چې که د رایو بانکونه نه وي نو حداقل د رایو صرافي خو باید وای. هسې بې رایو کسان خو رښتیا هم ډېر دي. نو
نو تا غوښتل چې په معاونینو ځان کامیاب کړي؟
یو مقصد زما هم دا و.
ولې دې ته پخوا نه کوشش نه کوه؟
دوه درې میاشتې له مختلفو مطرح کسانو سره چې په اصطلاح د رایو بانکونه او د رایو صرافۍ بلل کېدې په همدې لګیا وم چې قانع کړم. لومړی به یې هو راته وویل، خو څو ورځې وروسته به یې بیرته معذرت وغوښت چې زه له بل چا سره معاون شوم.
نو له دې معلومیږي چې په دې دور کې د معاونین پیدا کول ګران کار و.
هو، ډېر احتمالي کاندیدان خو له همدې عمله له نوم لیکنې پاتې سول چې د خپلې خوښې معاونان یې پیدا نه کړل.
نو نشوای کېدای چې ته له بل چا سره معاون شوی وای؟
د ما نوم تللی و چې کاندیدېږم، نو ځکه چا جرات و نه شوای کړی چې د معاونیت ست و سلا راته وکړي.
که یې سات درته کړی وای منلو دي؟
هو، د همدې لپاره مې د کاندیدېدو اوازه واچوله. ما ویل که څوک کوم د سړي زوی راته ووایي چې را سره یو ځای سه او معاون مې سه.
نو ولې دا کار ونه شو؟
ځکه چې زه نه د رایو بانک وم، او متاسفانه نه یې صرافي وم او نه یې دخلک.
د دلاور پردیس له خالی جیب نمو دغه شیر درته غوره کړی.
شون دیدی روز بار خودی سن جانانه، سلام بر تو سلام بر من جانانه، بیفور دمرگ نه دیدنون راوڑه.
بیفور د مرگ نه دیدنون راوړه، آفتر د مرگ نه سپین کفن جانا. هی 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 آیز تو روا لپس سرکوه دل بر، آیز تو روا لپس سرکوه دل برا. You are stylish, I like fashion جانانا. یستردی هم د بیلتانه کی سیوی، یستردی هم د بیلتانه کی سیوی. تومارو هم نشتا دیدن جانانا. تل می تو کی به این کوچه می آیی، تل می تو کی به این کوچه می آیی. لاری تارم هر ما خستن جانانا. گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا، گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا. پترول زی دبل وطن جانانا، پترول زی دبل وطن جانانا.
پلار یو سړی راغلی او ویل یې چې په پلار مې د څو کلونو مخکې قرض دی، ورته ووایه چې رایې کی.
څه ډول سړی و؟
سپینه ګیره یې وه او لنګوټه یې په سر و.
سپینه ګیره یې وه؟
وو.
ما خو له کوم سپین ګیري څخه قرض نه دی کړی.
حاجي صاحب هم و؟
حاجي هم و؟
وو.
ما خو له کوم حاجي نه هم قرض نه دی کړی.
پلار ایر شوی بودی وی؟
نه 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 ایریږي به مې. ولې زویا قرض د چا نه ایریږي.
هغه ویل چې پلار ته مې د په ځوانۍ کې پیسې قرض ورکړې وي، نو هغه وخت مې علاج هم نه و کړی.
زاخل خو به نه نومېده؟
او پلار حاجي زاخل یې نوم و.
څومره وږی سړی دی، دستي بیا ورپسې راغی.
زیاتره لیکوالان د بیان د ازادۍ په دې دور کې هم پټې خولې ګرځي. دا چې ولې، نو دغه کیسه واورئ چې پوه شئ.
ما چې ورځ تر بلې د حکومتي چارواکو خیانتونه، اداري فساد او درغلۍ لیدلې، نو ځان مې مسؤول وګاڼه چې انتقاد پرې وکړم. او دغه کار مې د انتقادي مقالو په لیکلو سره پیل کړ، ځکه هم مطبوعات ډېر وه او هم د بیان ازادي وه. او په آیت د بیان د ازادۍ له دغه بهیر نه د چارواکو د اصلاح لپاره کار اخیستل شوی وای. پرله پسې مې په څو ورځپاڼو کې مقالې چاپ شوې او خپله هم څو تلویزیونونو او راډیوګانو ته لاړم چې په ګردي میزونو کې برخه واخلم او د چارواکو په خیانتونو بحث او انتقاد وکړم. یو ورځ په یوه محفل کې یو چارواکي تر پیژندلو وروسته زما د مقالو ډیر زیات تعریف وکړ او نورو ته یې هم وروپیژندلم چې زه یو حق شناس او ذکي لیکوال یم چې د قانون د اصلاح لپاره ډیرې ښې انتقادي مقالې مطبوعاتو ته ورکوم. د چارواکي دې کار حیران پاتې کړم، ځکه د ما ډېرې مقالې د همده په اړه وې او تر ټولو ډیر مې همدای په کې هغه د چا خبره ټکولی و. څو ورځې وروسته درې تنو هغو چارواکیو چې ما یې په ضد مقالې لیکلې وې او په ګردي میزونو کې مې د هغوی په خیانتونو او فساد انتقادي بحثونه کړي وو، هر یوه 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 تحفه راولېږله. دوه تنو یې د موبایل قیمتي سیټونه او یو تن یې ښکلی کمپیوټر. دغو سوغاتونو په رښتیا سره یو څه پڅ کړم او هغه پخوانۍ تیزي، تندي او کرکه نه وه راپاتې. خو بیا مې هم خپل کار ته دوام ورکاوه او په هماغه ډول مې هم مقالې لیکلې او هم مې په ګردي میزونو کې برخه اخیسته. خو یوه ورځ یو ملګري راته وویل چې مقالې دې نرمې شوي دي او هغه پخوانی تریخوالی نه لري. څو ورځې وروسته هماغه چارواکي چې ما به یې په ضد ډېرې مقالې لیکلې له کورنۍ سره مېلمانه کړو او په ډېر قیمتي هوټل کې قیمتي ډوډۍ راباندې وخوړه. ډوډۍ نه وه چې سم د ټوپک ډاز و. دومره منفي اثر یې وکړ چې له خوړلو وروسته مې سمدستي مېرمنې راته وویل چې نور به تلویزیونونو او راډیوګانو ته د بحث لپاره نه ځي. هغې ویل چې کېدای شي د دغه ښاغلي په ضد دې له خولې څه ووځي او ورته وموشرموي. سره له دې چې د چارواکیو صفتونو، سوغاتونو او مېلمستیا مې انتقادي اراده سسته کړه، خو بیا مې هم د مقالو لیکلو ته دوام ورکړ او غوښتل مې په هیڅ صورت کې ماتې ونه منم او خپل وجدان او ضمیر ته ځان خجالت نه کړم. ما غوښتل د بیان له ازادۍ څخه اعظمي ګټه پورته کړم
او په فساد اخته چارواکي خلکو ته رسوا کم. خبر نه وم چې چارواکي به مې په خپلو پیرزویونو داسې خوله او لاس وپښې راوتړي چې هغه د چا خبره سون به یې هم په ضد ونه شم وهلی. په رښتیا سره همداسې وشول او زه هم لکه د نورو باضمیره او با احساسه لیکوالانو د بیان د ازادۍ په دې طلایي دور کې د فساد کوونکو پیرزویونو کلک وتړلم. او چې کله هم د انتقاد اراده وکم نو تر ټولو مخکې مې میرمن په مخکې ولاړه وي او وایي چې شرماوم مه، هغوی څه درسره کوي او ته دې څه کولو اراده لرې.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبد الله سمدی، عبدالرحمن، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.